په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې ده. نن پنځشنبه ده، دوری یا حمل میاشتې 2 مارچ 21. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یو ځن وژون کې برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 900 ته زیات سو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 300 ټپیان راوړل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بېګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بېګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یوه دښمن په څیر چلند کوي نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې 2 پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یوه چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه نن سهار سوې ده، د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې سوې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه ته شرخلی. په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد روابط د نویو تحولاتو لپاره منسکیدو سره په کوم لور روان دي؟ احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کندهار په ښار کې ځانمرګي برید شوی چې اوس مې روغتي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپ کېدو خبره کوي. د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پوز په ځانمرګي برید کې د پوز په وینا 2 سرتیري وژل شوي او 22 ټپیان دي. درې ورځې مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي یې وژلې دي. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد وویل چې په دې بمباریو کې 5 ماشومان او 3 ښځې وژل شوي دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځایه د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تر دې حملو وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخص ته وویل که د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. شاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سږکال په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکېچن کړل چې ایران په بلوچستان بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدرد د سیاسي چارو کتونکی او یوسف امین زازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟ مننه شفیق صاحب، تاسو
سلامونه جناب همدرد صاحب او زازی صاحب ته او اوریدین کولیدین کته سلامونه ونی کیله. په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک اون په افغانستان کې د څلوېخ 50 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډیر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبره اوس دا ده چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض دا و چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډیر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی، او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي. تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی، دوی اصلا په دغه حد کې نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. راغله دې ته چې آیا واقعا پاکستانیان په افغانستان کې دومره عاجز دي؟ که موږ تیر څلوېښت کلونو کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د همغې سینه هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو هم په یاد دي، د میلمنو په یاد دی، دا د پاکستان په زور افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړو، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې خو ټول باندې اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه به تاسو ته دا ووایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر صاحب محترم، او بخشی تاسو د تاریخچه بیان کړه، نو څه شی د دې باید سی ودی چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړکېچن شي؟
زه ډېر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغسې یو قصه ای، ځکه چې اوسني طالبان ډېر عمیق روابط لري.
مننه اتمر صاحب، په همدې برخه کې به د همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب، تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته، اتمر صاحب ته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستر شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ترامپ اداري چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیل زاد د پاکستانی چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و، د هغې خوشي کول و، د نورو مشرانو خوشي کول که هغې ته اسانتیاوې ورکول و. بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي، نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسی دا و چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطی کړۍ چې په ایسای کې و، لکه جنرال فیض حمید، هغه قدرت ته ورساوه. په پاکستان کې حالات تاسو ولیدل، هغه زمینه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغسې یو حکومت او دغسې یو شی تر شا وي. تر هغې وروسته دغه سناریو داسې جوړه شوې وه چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي، د ټي ټي پی کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې مله وو، هغه به راځي په پاکستان کې به میشت کیږي په خپلو سیمو کې. که چیرته د هغوی ټینګار په دې باندې وي چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي، نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې وه. او تر هغې وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټیننټل او سرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پی د مهمو مشرانو سره، چې تر هغې وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه، لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپل د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوز هغه وخنې برخه ته چې په غر پورې اړه لري خوندې ورنه کړو. بل دغه د ټي ټي پی ځینې غړي دغه توافق لمخه دغه سیمو ته لاړه دلته میشت شول د خپلو سلاحو سره د ځایي خلکو چیغې راپورته شولې. ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوال راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2021 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې لپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې د مغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې سټاپ شوله، باجوا بیرته تصمیم ونیوه د عاصم منیر او ځینو نورو کړیو سره، نو بل اخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خراب شولې.
مانه د ځاځي صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځاځي، ځاځي صاحب مخکې اتمر صاحب دې مسلې ته اشاره وکړله چې د په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکو هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یو کال کې څه باندې 1450 حملې په پاکستان کې شوې دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یو لوب ښکاري او کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب، دوستان ته ټول ته سلامونه، اندرڅه ته مرسته ته او تاسو ته. دما نظر دا ده چې دا لوب د کوم شروع ولا کړه چې امریکا په دوه کې د طالبانو سره کېناستل. بل اخره یو توافق نامه یا یو قرارداد امضا شو، هغه د کې مونږ ویلې چې دغه توافق نامه یا دا قرارداد ناقص ده. هغه په دې معنا چې نه ناظر پور کې ور کې او نه څېړونکی پور کې و چې په داینده کې د نغز د توافق نامې څوک کوي، نه کومه ګارنټي ور کې و، نه کوم ضمانت په منځ کې و. ما هم غلطه ویلي چې دا فقط په لوټو او بو کې په لوټه کې خودل دي او تیرېدل دي. نن بعد دونی مو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولې ده، حاکم دي په افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مسله معلومه نه ده په چې څه دغه توافقنامه نقص کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولې کېږي. دا هغه هدف و چې همدغه خلا یې رامنځته کړله. هغه خلا د دې دپاره رامنځته شوله چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نورې ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویلې کېږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم، کوم اطلاعات چې زه خپله لرم هلته په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
دا داعش خو لکه څنګه چې ادا کیږي په افغانستان کې عملیات کوي، خبره د پاکستان و، یعنی په پاکستان کې په تیر یو کال کې څه باندې 1450 بریدونه شوي دي. یعنی د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او کنه؟
نه خراب شوی دا، خو دا د پاکستان هغه خپل لوبه ده چې په لوبه کې اوس ګیر راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو وه، رهبری کېده او د امریکا طرقه رهبری کېده په خپل لوبه کې څه
کړمانه. همدغه ستاسو همدا خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نږدې ده، لیکن له اتمر صاحب که دا پوښتنه وکړم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبې هر وخت بدلی شي؟ ځاځي صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست دی او تاسو مخکې دا خبره وکړه. اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډیر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه ګذاري په هند کې کړې ده او بل لورته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دغمره نشتی دي او که چیرته تاسو هو جواب لري نو ولې پیسې نه ورکي پاکستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دی؟
ګوري همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري، دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګي ته او نورو شیانو ته ارجحیت ورکړي. د دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستانو ویلې د دوی د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل او په دغه وخت کې په سیمه کې تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړ، پاکستان کې تغییرات راغلل، پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه ستراتیژیک اهمیت امریکا دپاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاکستان د امریکا دپاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلوده، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې، او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالره د امریکا نه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه موقعیت پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوا نه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ییز تحولاتو کې ډیر بااعتباره دی، ډیر رول لري، او ویل کیږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي، او ډیر زر به تاسې د دې شاهدان اوسئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع سي. دا په دې معنا دی چې د دغه تغییراتو نه طالبان ګټه پورته کړ، او ډیر ښه ګټه یې پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري، لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوه دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوه شي چې زیاتی وخت دی چې د پاکستان هغه غوښتنه ته دوی ځواب
ورنکړي.
چې د دې راتلونکی څه کیږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روسل کیشي. د فیسبوک له لارې مو هم دا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د ازادي راډیو اوریدونکو خپل پښتني او نظریات سره شریک کړي دي. نیاز محمد مومن لیکي چې ملمنو حتمن دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړي، یعنی شک یې کړی دی چې موږ سم خبرونه نه وړاندې کوو. زدران اسد لیکي سلامونه او ز پلانې مو زما پښتنه ده، پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پړه په افغانانو اچوي. ایم ډي خان لیکلی دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې له دې لارې پیسې راټولې کړي. احمد شاه امین لیکلی دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسې نوي خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلی دی که د اسمان ملکونه راشه او د کابل د تخت املای سمانه د لکشینی پاکستان خلاف ته، او البته دوی د لیکلی دي چې هر څوک په افغانستان کې واکمن به پاکستان د غوي خلاف کار کوي. زینو نور او ریزون کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي. ل ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلی چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. زینو نور هم خپل نظر سره شریک کړي ده. ل دوی ټولو مننه کوم، منندوی اوس که دې موضوع ته راشو، همدرد چې په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو، مثلا د ژمي په درشل کې کډوال ویستل، اوس بیا اعلان کړی دی چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 50,000 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغه به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوی وکړي، که څه هم په دې لاره باندې ډېر تجارتي مالونه نه ځین راځي نه، خو تیر کال چې کله په دې لاره باندې د هند د غنمو مرسته شوي غنم افغانستان ته راتل، پاکستان لاره ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړي دي. د پاکستان په کابینه کې ډېرې سختې خبرې شوې دي. د اخر خبرې به زه راواخلم. د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مایکل کوګلمن په فارن پالیسی کې یوه مقاله لیکلې ده، او دی هلته لیکي چې دا کړکیچ په زیاتېدو دی، او دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان نوی لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را په دې خوا د پاکستان د پوز مشر دی، وایي دی ډېر سخت دریځ لري او دی په خپلو خبرو باندې کلک ولاړ دی، نو حالات په خرابېدو دي په باور. همدر صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی، او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یو ډیموکراسي نشته ده، خلک خپل واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات دي. لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر دغه د پاره د ترورستانو روزل په دې تقریبا تیرو سلویختو پینزه سلویختو کلونو کې د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسی هر وخت د نورو لوی هیوادونو د پاره د هغوی د پروژو عملي کولو په دې منطقه کې. نو اوس د پخپله د ځینو مسایلو ښکار شوی دی چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایل او ځینې نور مسایل دي. راغله د سیمونیر خبره. سیمونیر د پاوز په دې پاوز کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی، او جنرال باجوا هم نږدې و، لیکن د دوی د خپلو ګټو په اساس باندې هلته دوی تصمیم نیسي، او تنا دا د سیمونیر تصمیم هم نه دی. هلته دوی بورډ لري، دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپلې خرابې پالیسۍ ښکار شوي دي. دوی کومه پالیسۍ چې د منطقې د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلودله، پیغي کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې د افغانستان ته راوړ، هغه اوس د ډیورن کرکې واغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسید.
همدر صاحب بخشي د کلاشنکوف د کلچر خبره د دوی په خوانی سر اعظم بنظیر بوټو هم کوله چې پاکستان ته افغانانو سره د کلاشنکوف کلچر راغلی دی. دلته د کوګلمن یو بل خبره کوي. د اواز مې اوري؟ دا کوګلمن یو بل خبره کوي. دی وایي چې په یغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله، په یغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج و، خو یو ډول له دغه احتیاج وتلی دی. تاسو سره موافق یاسئ له دې نظر سره؟
بالکل. ګورې د طالبانو سره چې څومره نادود، څومره ظلم چې خپل دغه پاکستانی ریاست وکړي چاونه کړ، د دوی ډیپلوماټان چې هغه ډیپلوماټیک حقوقي مسؤلیت لري، هغه لوس لغړ چې د امریکانو ته وسپارل، ته دوی د دفاع وزیر مولا عبید الله خونزاده په کراچۍ کې په مرموز توګه وژه، او استاد یاسر ماته تر اوسه پورې مړی ژوندی ورک دی. همداراز د طالبانو نور مشران یې ډیر وزورول په پاکستان کې. مولا عبدالغنی برادر یې نه کاله زنداني کړی و، او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا 40 کاله وړاندې په افغانستان کې راغی، د امریکایانو د ناټو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې و ټول اکمالات دم دې طرفه کېدل. نو هغه ټیټ پوړي کوم خلک چې دی، یو خود طالبانو هغه رهبری شورا ده چې هغوی په پاکستان کې میشتو، هغوی څه اړیکې لري، لیکن دغه ټیټ پوړي خلک کومندانان او دغه نور دغه سرتیری چې دی، هغه په دې باندې پوهیږي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هغه د سو استفاده کوي، د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی، د دوی د تیر عمارت ته راپرځولو کې مهم رول لوبولی. نو هغه دښمني په خپل ځای ده، او بل په منطقه کې کوم قدرتونه چې وو چې ورس د پاکستان خلاف دي، لکه ٹی ٹی پی هغه شل کال د وسلوالو طالبانو سره وګه په وګه د ناټو په خلاف باندې جنگیدلی دي. نو اوس افغان طالبان هم نشي کولای چې په وی باندې فشار راولي. نو په مجموع کې دا د دوی غلطه پالیسي وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وښنه رانیولې د افتر اختر عبدالرحمن پوری چې دا خبره کوله. نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر جان اسکزی دا خبره لیکلې و چې په کابل کې باید هغه پالیسي عملی شي لکه افتر اختر عبدالرحمن چې غوښتل. هغه دا خبره کړې و چې زه باید کابل لوله په ووینم او په دودونو کې ووینم چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې هم داسې مغشول کابل رنگ کړ او همدغه د ایسای پالیسي و. دغه اوس په دې تقریبا درې کال وړاندې همدغه یو پالیسي بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړه شوې چې افغانستان یو ځل بیا اوس کې زر شي. لیکن هغه موخه مساعده نه شو. دغه کانګرس کې تاسو د دوه امریکایي جنرالانو خبرې واورئ چې دوی ویل ک اشرف غنی لکه زیلنسکی ولاړ وای نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای. یعنی معنا دا وخت روسه باید په افغانستان کې جنگ وای. نو مسله دا ده چې
خیر همدر صاحب دا معنا وی چرخلو الته خو په کانګرس کې مختلفی خبرې کیږي د بیلابیلو نظریاتو خلک التوی د مخکې د فیسبوک لاري واوریدون کې دا پښتنه کړې ول چې پاکستان له افغانستان څخه وړي د چارو د کتون کې دی پتنګ نظر هم لرو دا به د سر شریک
وریا دوی خپل غول چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي هغه حکومت چې دوی په پالیسیانو باندې راتاوشي دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پښتنه کوي د خپل عزت پښتنه کوي او د خپل وګړو پښتنه کوي دا غوښتي چې پاکستان نه غواړي کچې د افغانستان خپل اوبو پښتنه ونه کړی کرنا کوم چې پاکستان بغاټ استونځي ولري چې تا افغانستان د دوران کرخه پاکلابان د خپل غټ پورتنه کړی او پیوی چې پاکستان اتره څنګه غوښتنې لري هغه مخته بوزي پاکستان بیا هم د رقم بریدونه ونه کړی دوی په وخت برید کوي چې پدې کې پدې باندې پیږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي حکومت دوی مخنیوي کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کوم استونځي چې ورسته بل ډیری خصوصا د تی پی سره دوی په دې فکر کې دي چې کېږي شي په دې کې فیلی واکمنه طالبان ورسره مرسته وکړي.
دیوا پتنګ وا اتمر صاحب څنګه تاسو سره موافق یاسي چې د کوم نظر درلو؟
بله بله زه برابر چې موافقم. یو بل خبرم غواړم اضافه کوم او هغه دا ده چې پاکستان یو باثباته قوي افغانستان نوړی او همیشه د دې پسې ده چې څنګه په افغانستان کې داسې ګډاګي حکومتونه راولي چې دغه په وسیله افغانستان کې ثبات رانشي خپل منځي جګړې وي زیربناګان خراب شي خلک په دې کې ډیر صدمه وویني او دا کار کړی په دې کې موافق. نواز شریف په خپل د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رنګ اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو همدغه د مجاهدین و مشران حتی تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو. نو دغه ټول هوایي ځواکونه زغروال ټانکونه موټرونه دغه ټول پاکستان ته لاړل او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه مخصوصا خپل نواز شریف چې دی یو تجار یو سرمایدارو د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې عمل ته دې هغه نه ګټه واخیستلې. پاکستان بیا هم د امریکا د راتګ سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه که د افغانستان د جګړې نه پستله بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي تجهیزات به منګه ته نه راولو دا د اوبو مسله به همداسې پاتې شي، د انرژي مسله به همداسې پاتې شي، زموږ تجارت به په افغانستان کې وي، د دوی د سیاستونو حاکمان به منګه یو. یعنی دغسې یو فکر دوی درلود، دغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت. لیکن دا کار خوشبختانه چې ونه اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات چې په افغانستان کې دی دام
مننه اتمر صاحب ام دغه موضوع کې برازو همدرد صاحب ته خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې مشکل سره لرو، البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کې یا فکر کوم تاسو په لوړ ژغ اوري دا پروګرام او یا څه دغسې یو مشکل دی چې لطفاً دغه ستونزه حل کړئ. او اوس مې آواز اوري؟
ستاسو
آواز هم اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتره سو. همدرد صاحب که په لنډو باندې ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې وویل که پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری هیواد وي، له کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلی دی، جګړې هم تړلی دي، مخدر مواد هم تړلی دي، او افغانستان له پاکستان سره څه باندې 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري، نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد له دې متاثره نه شي. لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې پاکستان هم متاثر شوی دی، نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره، سیاسي بې ثباتۍ ته ګوره، جګړو ته ګوره، هر ورځ په پاکستان کې تقریبا د وی چاودنې دی، وی نامنې خبر لرو. نو پاکستان څه غواړي؟
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسیم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو لپاره مهم دی، ځکه یو طرف ته هندوستان دی، بل طرف ته افغانستان هم قوي شي نو دوی به خاور اس په دې منطقه کې ونه لري، نو په دې خاطر باندې دوی هر
وخت سرچپه او بخشي هم درڅب. کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواته د دوی اقتصاد هم وده کوي.
خو پاکستان د هندوستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسائل لري، همدارز د پاکستان د غرض چې تاسو وګورئ ډیر کم دی، نو د دې لپاره خپل هغه ستراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلې ده، درې څلور واره د هند سره جنگونه کړی دي او د پوهو کې ډېره بره ماته خوړلې ده، نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسو یو پالیسی جوړ کړی ده چې افغانستان باید ستراتیژیک اون وي د دې لپاره که چیرته مثلا هند ډېر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شا یو ځای ولري. نو په دې اساس د دوی هغه پالیسی ده چې د جنرال زیا په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده، او دا پالیسی پوځیان جوړي او دا پالیسی د نور نړۍ کتا سو ګوري کال په کال چینج کیږي او ملکی حکومتونه هغه پالیسی جوړي، لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دی، هغه په سیاست باندې تر ډیره حد پونې نه دی خبر.
مان نه هم درڅه
په وضعیت په نو په دې اساس باندې دوی هر څه په خپل لاس باندې خراب کړي.
مان نه مخه ترې چې ځاځي صاحب ته ورشم او ریډون کتب مخه کړی او شمیر او ریډون کړه سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ساري صاحب په پروګرام لا ساجي راډو راډیو لالاری او په فیسبوک کې په ژوندۍ باندې ګور.
مننه خیر وسه سلامونه نکلی احترامات تاسو او داسې منو ټول اوریدونکو ته وایم. محمدی وړی سي د هلمند ولایت کلای بسمنه اړیکه نیولې ده.
شرغلی مهرباني.
مننه خیر وسه د چ موضوع نن د پاکستان او د افغانستان په اړه څه فکر کوم نه؟
بله
که موږ وګورو پاکستان نو سفاره اسکل شنګت نه دی درودلې، همیشه موږ ته خوش ګوتی نیولې او موږ په زخمو کې ګوتی وهلې دي، مالګه ور باندې چولې ده. که موږ وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې تر حمایت کولو، کله چې شوروي موږ ماتې بیا دلته موږ پر ګوندونو یې شو، هغه ګوندونه موږ د خلکو لپاره دومره درد سر سولې چې تر ورځ د قیامت به زموږ خلک د هغو مجاهدینو چې د شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي وروسته بیا هغه جهاد او خلک وځورول د هغوی سبه بد وړي، یا بیا چې کله دغه بل حکومت و د هغه سره دوی و هغه به همیشه یو بل ته ملامتیا ورباندې اچولې. نن ورځ چې امارت اسلامي راغلی دی بیا پاکستان هغې پالیسۍ ته ادامه ورکوي. خپل بچي یو پارک دی نه مدلته امارات اسلامي اسکل چاته اجازه نه ورکوي چې د بي سپوپ کې دنه نه هغه خپل جاسوسان ولري د پاکستان دغه ایلی نور شنجستوي دا پاکستان بدغه او پاکستانیان بدغه هغه ګورته وړي چې دی یو کمزور افغانستان ورغي زه په دې نظر یم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړیږي خبره چې مهمه ده هغه خپل افغانان پیوالي په کار دی هغه که افغانان په خارج کې وي که دلته افغانستان کې وي راځي موږ تاسو په یو هیواد خلک د یو هیواد او یو دین لپاره کار وکړو نه به د پاکستان په لاره ځو نه به د غربیانو په لاره ځو نه د نورو پاکستان هېڅکله زموږ جوړېدل نه غواړي هغوی به موږ ته مرمۍ راستوي هغوی به موږ ته بمونه راستوي دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع شي دغه پاکستان له خوا نه به دومره پریمانه بمونه او وسلې راځي چې هیڅوک پرې فکر نه کوي
مننه بړې صاحب مننه چې په خبرونه کې به برخه واخسه یو بل اوریدون کې هم انتظار دی د دوی نظر به هم راوخل مهرباني وکړئ یو صاحب صفوک پروګرام
السلام علیکم صبر صفته او مرمنو او ټول د ازادي رادیو راځبین کته نیکه هیله مې احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام اجي صاحب
اجي صاحب توفي هم د زابل ولایت
څخه
د کوم په لیکو مننه لکه مخکې اوریدونکو ډېر ښه نظر ورکوي له هلمند څخه نو رښتیا هم پاکستان هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې قراري راشي یا په هغه کې یو داسې نظام وي چې هغه د ملک چارې پر مخ بوځي د سردار داوود ته رایسي یا تر اشرف غني پورې دا ټول حکومتونه د دوی لخوا د خمس کوریږي او دوی توکي ورته جوړوي نو دوی داسې پرس کړي وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي چې موږ ورته وایو هغه به قیز مفتقبیت باندې به کار کوي حتی دا به داسې وي لکه د پاکستان پنځه مصوبه نو هغه دوی دا چانس له لاسه ورکوي الحمدلله اسلامي امارت د چا غلامي نه مني هغه خپل حکومت لري خپله کړنلاره لري خپل مشران لري نو د دوی هغه کړنې چې د هېواد د منافعو پر ضد یا د اسلام سره ټکر دي هغه ته هېڅکله غاړه نه ږدي او نه دي کښېږدي نو دوی دا چې ناکامه دي اوس مسوخته دي دوی که داسې غوښتلي دي دوی دې په خپل وطن کې جنګ مهار کړي چې سیپي دې مهار کړي بلوچان دې مهار کړي دوی دونه قدرت نه لري اقتصاد یې ضعیفه ده نور له راډیوګانې اورېدلي دي چې اتیا میلیارده ډالر دوی قرضدار دي نو د دغو سود پور کوي نو
د افغانستان ازار وهلی د نور دی هم ازار مننه اجي صاحب البته پاکستان شاوخوا 320 میلیارډ ډالر قرضدار دی
بله من مننه زه خپله ستنه لرم
مهرباني
زه خنډه ستنه ده چې څه کولای شي چې افغانستان اسلامي امارت ته اقدام او دموکراسي دي آیا د دې د فار د انسان روزلای شي نور دا څوک د مخالفینو د بغاوت شورا ولا او ته کومه کورکولای شي نو دا زموږ پښتنه د سبي کوم اقدامات ښکارا کولای شي چې د کلنج او سرخوره یې جوړه
مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شیبا صاحب محترمہ تاسو پروڈیوسر صاحب تاسو ټول ملمنو ته همدر صاحب زازی صاحب ټول سلامونه او ازادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم را به سم شیبا صاحب محترمہ کوم شتاسو فکر وکړو موږ په پاکستان چې زموږ ازلی دشمن دی د افغانستان په زمین کې هیڅ د ملک د افغانستان دشمن نه دی پاتاسوی پاکستان یې دشمن پاتاسوی تاسو په کار وکړي ک پر افغانستان باندې یرغل وسو پر افغانستان باندې اشغال وسو ام دغه د پاکستان د خوارا باندې وسو هر څه هغه ندرېش په افغانستان کې کېدل هغه چې کېده د اگر ټول د پاکستان د لاسه کېدل کوم تاسو په کار وکړو پاکستان هغه ملک دی چې د پاکستان په امنۍ کې د افغانستان په دې سپاده کېدو کې د پاکستان په دربدارۍ کې به خپل ګټي وخل ماټي ویلری کوم شتاسو په کروک په دانش دوی د 200 په کروک دی چې شکی موږ د یوران خښلو دوی تک 200 سبیدی دا سبیدی چې دا نو ټول د افغانستان خاور لاندې کړی دا کدی غواړي دلته ګوره دغه چې دغه د یوران پر کښبل هغه افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې د افغانستان د خپل خاک او د خپل ملت شتمنو خو هغه جو هغه کسان ټول په شهادت ورسیا بنديان په شکنجو کتاس کوم شتا فکر وکړو لکه مخکې چې ملمنو خبره وکړه طالبان د افغانستان اسلامي امارات مشران ملا عبد الله خو لکه په مابت په شهادت او استاد یاشر شهیدی الته او ورسوي ملا جمله برادر خو په مابت کې د کالیا لته زړه سول نور دغه زموږ هغه مشر شپ افغانستان کې د نور مشران باندې په شخصیتونو چې د ملکیت باندې راته قوم باندې راټولې ولس باندې راټولې خلک باندې راټولې ملکی آباد هغه کسان دي ټول چې اترو کلیا په هغه ویشتله دوی دلته زموږ سره دلته وکس خبر لري چې دغه د ډیورن پرزیک تر شوه دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس ورته په افغانستان باندې امریکا یا په افغانستان باندې خپل دوی دلته دغه غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لا اوس یو غلام یو کمزور دولت ایجاد کړي چې هغه دوی چې شمه منې
مومنه مننه پرونه کوم پر مننه پرونه کوم پر
صح خبر تا محترمه په یو واسه دوه سم ته وتخه اجازه راکه زه هغه کسانو ته دا وایم چې دا دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمي سعادت یا بل یا بل د راتي دغه د افغانستان نن د دې عملیه باندې وکړه نه دی د امیر د مولیا کوب مجاهد حفظ الله باندې کار باندې وکړي راتي که تاسو غیرت لري وس وسره د غسی تاسو انت تاسو فقط ګډاګان غلامان فقط د ملک شکمریته د ملک غلیا بل اف لارن لري چې په کاتاف جبهه تیار را دي وځه رښتیا ميدان معلوم دي څوک غلامان پاته سول څوک چې نه پوسټي
او وروره نه هغه وخت افغانان سره یو موټی کېدې سینه یو بل ته غلو وي نه یو بل ته بد خبره وکي لیکن دی یو بل مخالف نظر واوري مثلا هغه کوي خبره کوي او مخالفه خبره کوي هغه تاسو واوري تاسو چې مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه هغه واوري نو په نتیجه کې به افغانان په خپل ګټو پويسي او په یو ټغر راټول شي ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته د دی حاجی صاحب توخي پښتنه به لزازي صاحب سره شریکه کمزازي صاحب همدا پښتنه چې پاکستان څه کولای شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره
ګوره اول خو د پاکستان چې منځ سره غلي دی انګريز منځ سره وسته دی پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنۍ د افغانستان سره مخ شوی تاسو په فکر وکړئ دا سوال نه بيخي حل دی یو خو د کشمیر د خو د ډیوران نو دا خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو دا اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه یو څه په سر د ګی خپل حق په واړی کنه اوس ګوره د روسان چې د افغانستان وطن نو دوی بویل چې یو ضرب المثل کې خود چاوانان په کرایا خپل کېږي لیکن کوشش دی اخستوي مکو دا یو وخت دوام وکړو د خرچوي چې هغه دغه
ځازه سه بو بخشي ځازه سه محترم بو بخشي سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي د اوریدون کې حاجی صاحب توخي پښتنه دا و چې پاکستان کغواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بې ثباتي راولي پاکستان څه کولای شي فعلا په اوسني شرایط
پاکستان اندوز دایشته ځای ورکړی دی اندوز په مدارسو کې البته د طالبانو په وړاندې البته تبلیغ کیږي پاکستان لاړل په ترکیه کې د خواني کرایشي ورکو سه ولیدل کردا او پاکستان د مقاومت په نامه جبهه چې جوړه شوې ده د غوټولو استاد سره ولیدل او بل ډراما یې پایل کړل هغه ډراما څه ده خراسان بزرگ چې تاجکستان پکې ده او دلته هم حلقاتو چې خراسان بزرگ غوښتو خراسان د بزرگ نه په فرانسې کې اعلان وشو او حالته حمایت وشو دا خپل دغه ټول د خطر نه کوي چې خبره چیرته ده دوی غواړي د داعش په نوم او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف التدی غږیږي یعنی مخکې جمهوریت کې او که مجاهدین وو دغهونه سوء استفاده کوي مګم دغه نه دي خبر چې طالبان غوز ډیر هوښیار شوی دی ډیر ترخې تجربه ولیدلې طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې آلته باندې پاکستان لار ورکول اکمالات دي چې د لاودل ته د طالبان په وژل امریکا سره کومک کولو هغه ظلمونه چې په طالبانو سره شوې دي دا یاد نه دی وته دي د ډېر خلک چې بل لري د 50 کلن تجربه خواندان دي طالبان اوس افغانستان خلکم هغه خلک نه دی. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که ار یو دی. وای چې دا د انګلیز بچای دی، وای چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیز دښمنی را سره پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډیر کوشش کوي.
بله مننه،
ډیر کوشش کوي چې د لاس چارج مګم لاس یې څنګه راځي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقې ده د پروګرام څلورمې برخې ته رسیدلیو. د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو، همدر صاحب کلمړی ستاسو نظر واخلم، دغه د دوړو هیوادونو روابط په کوم خوا روان شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوئ چې کال دا وخت به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څنګه وي؟
د منتخب په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخت وي، خو د دوړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانی پښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي بو به زوري، همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دی هغه به په افغانانو باندې ودروي، کېدای شي د واګه بندر هم چې موږ ځینې تو کې هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګي، همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړې، او د وسنیو طالبان مخالفین چې دایښ دي دغه د ټي ټي پی او پخوانی ویان نو احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده، دا خبره ویلې چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د دایښ او د آزادۍ جبهې د ملاتړ دغه سی او پروګرام په دې منځ کې لري په افغانستان کې، نو دوی بن خپل فشارونه ته دوام ورکړي. تر پاکستان کې وضعیت ښه نه دی، د بلوچستان د خوان هر ورځ ډېری قوي او شدید عملی کیږي، د ټي ټي پی د خوان شدید عملی کیږي، دوی بن خپل اکسل عملونه لري. لکه دا
همدر صاحب سوال پام دی کده، سوال پام دی کده چې دا کوم شان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولای شي په اصل کې چې پیسې نه لري او په داخل کې له بیسباتي سیاسي بیسباتي او حملو سره مخامخ دي، نو موافق بشي خپل اهداف ته به ورسي؟
په هیڅ صورت دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري لمه د وخت زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی، او پاکستان په موږ باندې هغه امیانه خبره مختشه وای دی، نو دا ځله مخاومت پکار دی. پاکستان کې څه نه دی پاتې، د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په بیساري توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان دې ته ضرورت لري مشکلات ډېر جوړ کړي، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 15 سال وختو کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډیر جاسوسان لري، دوی بخپلې پروژې ولري، کې د شی و نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کی، لیکن مسله دا ده چې کده دې خوانه یو قاطع جواب وي د ټول افغانانو د خوانه، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخیری وسلګي وي، یا به د پاکستان هغه اخیری جواب وي چې د افغانستان تر لاسه کوي، او کې د شی چې دوی خپل پالیسۍ ته تغیر ورکړي. که پالیسۍ ته تغیر ورنه کی نو دا ډراما او دا کیسه هم داسې روانه وي. او بل
ماننه
پارٹیک برخه ده، که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوګمن حالت کې دی، کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کی، لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي. په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي، یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي، ډیپلوماټیک اړیکې ټیټی کچې ته راوستل شي، ځکه دغه طرف ډېر ظلم او زیاتې روان دي او ډېر جبر روان دي. نو په دې اساس اگر ډیپلوماټیک روابط شته دي، خو که حالات دغه سي وی د پردې تر شا چی دغه سي دښمنه او دغه سي کیسی وی چې د قندار نه شروع راغوشول دغه ده، نو د دې کې د شي دغه کیسه نور زاینو تم وګدا کیسه کپدې کې وګدا تجربه لري. نو زه فکر کوم چې مشکلات پر راتلونکو کال ته او دغه په سرلی ته دوه طرف تر ډیر شي، نه تنه په افغانستان کې بل تاغه طرف ته ټي ټي پی او بلوچستان خپل حمله ډیره زیاتې کړې.
مننه همدر صاحب. اتمر صاحب، د اټلانټیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خبر کړی دی، د ازادي رډو په ویب پاڼه کې هم دا مطلب شته، په دې کې د څه پیشګوئی کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط به په لاندې وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي. که تاسو نظر واخلئ،
یقینا پاکستانیان په دې سي دي ګوري لکه چې مخکې هم دوستان ویل هم زما په خبرو کې دا خبره وه چې پاکستان لکه اجارهی قاتل غونده ده، یعنی دوی د تروریزم نه منحص د پروژه استفاده کوي. دغه داعش خراسان دوی و روزه په وزیرستان کې د هغه سینه یې راولېږل افغانستان ته، د دې په نوم افغانستان کې هره ورځ دوی چاودنې کوي، تهدیدونه رامنځته کوي. دوی بیا د همدې د ټکولو په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه، د امریکا نه، د انګلیس نه، د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کړي، او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو.
اکمر صاحب وبخشئ، تاسو ویل چې دوی له امریکا هم دا تمه لري. که چیرته دغه وروستۍ پیښې ته وګورو، کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوست کې بمباري وکړه، له دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بېګناه ملکیان وژل شوي دي. یعنی دا خبره که چیرته څوک تحلیل کړي، دا خدا معنی لري چې د پاکستان د پوځ او د پاکستان د حکومت خبره پکې رد شوې ده. یعنی داسې نه ښکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څه لري دی.
نه، دا خبره کړی ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا مونږ تاییدوو، لیکن د ملکی کسانو وژل مونږ ته د منلو وړ نه دی.
خبره وبخشه، یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوي دي چې دا ملکیان ول، نو بنا نتیجه خو همدا ده، یعنی دا د منلو نه ده.
بالکل همدغه خبره ده، لیکن پاکستان ته دا اجازه ورکړی چې که ته عملیات کوي د تروریزم په نوم، هغه عملیات موږ تاییدوو.
خو کې چیرته وکړي، البته یو بله خبره د جنوبی آسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات ډونالډ لو د یوې پارلماني غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډیره اندېښنه لري چې دا کومه نتیجه راوتلې ده، په دې کې درغلی شوي دي، دا باید تحقیقات وشي. فکر نه کوي چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغه سې وخت کې؟
په مجموع کې لوی هیوادونه یا امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه دي د دغه بې امنیتي او د دغه ناخوالو نه استفاده کوي. د هغوی ستراتیژیک موخې په سیمه کې د بحرانونو زیږول دي. همدا پاکستان هم چې دغه حالت ته ورسېد، دا د همدغو قوتونو د لاسوهنې یو نتیجه دی. په سیمه کې چې څه روان دي دغه بحرانونه، دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه دی. زما عرض دا دی چې په دغه وخت کې افغانانو ته دا پکار دی چې دوی کوشش دې دا وکړي چې د هوښیارتیاو نه په استفادې سره د دغه بحرانونو نه ځان وساتي. د بلې خوا نه د طالبانو حکومت دې باید یو ملیګرا حکومت ته ځان واړي، که دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوالو سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته راجذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراضه دی. تاسې ګورئ په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی. موږ د نجونو مکتب بند کړی، تاسې د هغه نجونو حال، د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدر صاحب که ستاسو نظر واخلم، او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم، اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړه چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغییرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي، او که چیرته دغه سیو تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایست؟
کاملاً کاملاً پاکستان لیونی سپیون تا شوائی دا اوس آر خواتا خلا چوی منگ باید دی تفاوت پاتی نشو دی دی پارا دی افغانستان دی خلق یوالی پکار دا افغانستان خلق تا مراجع پکار دا خصوصاً دی دوران پا فرضی کرتا که دوالا قومون پراتی دی آغو تا مراجع پکار دا آغو سمزوسون پکار دی او چې اقلا د خپل راس درس او تجارت او دغه مسایل وکړو او هغه باید پوه کړل شي چې ورته پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت دی ما ته سپر ما ګرځه وروره نو اول خو دې دغه هغه څه خبرې مهمې دي او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابه دي او حقوق نه ورکول کېږي مکاتب دي د جنکې کار ده او په د دین کې باید سانتیاو راوستل شي خپل په ولادت باندې لاس باید کشي نو دغه موږ کامیابی ده او خيار باید ووسو او زه فکر کوم چې موږ دوه لارې لرو د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده دا باید ټول دنیا پوه شي دا ټول افغانانو په دې پوه شي دي او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولی ځان پښتون بولی ځان واقعا مسلمان بولی نو هغه ته باید و مراجعه وشي چې وروره اما د پنجاب سره جګړه روانه ده دا جګړه ده دا چې د پنجاب په وړاندې سپر مکیږي ورونو کله که تاسو متضرر کیږي دا توپ پتا لګیږي دا راکټ به پتا لګیږي متاثر کیږي بو ته خو بیا مې مرورې بیا مې عزیزې بیا مې افغاني نو دا ډیره مهمه ده او پاتې شوه د خبره د پنجاب پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا سره
صاحب زازه صاحب جګړو مخه د خدای پاک ونی سي نو جنگونه ونی سي
دا ختمه شه
مننه
نه 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 دا د سولې لپاره جګړه ده دا د سولې لپاره جګړه ده دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده دا امپریالیزم د لپاره جګړه ده دا د انګریز لپاره جګړه ده موږ د چا ته بدی نه لرو پاکستان واقعا انګریز راوسته ده پاکستان خاصه کومه جغرافیا نه ده د خو ساختګي جغرافیا ده
مننه مننه
اروپا په خبره ده دنیا په خبره ده
مننه همدر صاحب تاسو مخکې د دینور مسالو ترڅنګ اقتصادي مسلې ته اشاره وکړل چې پاکستان کولی شي چې لدې لارې فشارونه راوړت کې ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یو لیکنه کړې ده او په غو کې البته اقتصادي برخه ده په غو کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسنی واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده او غواړي چې سر له وسله لېغلاري واردات زیات کړي دا کار د جمهوریت په وخت کې هم کېدو نتیجه ورکوي
څومره چې د افغان تجارانو لخوا موږ خبرې اورو د کراچۍ بندر او د واګا بندر د گوادر بندر نسبت و چابهار ته د افغانستان توکو د لیګ د ولو د پاره نږدې دي او خو مسله دا ده چې بدبختی دا ده چې پاکستان هر وخت دغه مسایلو نه هم د دغه کله چې سیاسي مسایل پیښ شي دغه مسایلو نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي نو کچیرته پاکستان هم دغه مسله مثلا د دې ډیورن کرکی په وګدو کې د دې پولو بندول د کراچۍ بندر او د واګا بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي نو بیا خو په کار ده چې افغان حکومت کپتیر کیو ک وسته یو کپراتون کی کیوي چې و ستراتیژي جوړکی تر څو موږ د پاکستان دغه احتیاج نظام خلاص کو او کې خلاص نو کو هر وخت به د زموږ د میوه موسم کې مثلا تازه میوه او ترکاری باپی دوی په موږ باندې په وړه خبره باندې تل لارې بندې او د ټول شان بلته خرابېږي لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو نو په دې اساس کله چې وای هغه په پښتو کې ومتل دی چې غل نه وړي مال دی واوړي کچیرته پاکستان همدغه فشار ده ادامه ورکړي نو موږ بل لار نه لرو پرته له دې نه چې موږ په بدیل لار باندې فکر وکړو که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت
مننه هم در صاحب پولنډ د اتمر صاحب نظر هم اخلم بیا خبرونه راټولو اتمر صاحب څه فکر کوي چې څه باید وشي
زمار زده چې موږ باید خيار وسو جنگ په صورت زمون په ګټه نه دی موږ باید فعال مثبت ډیپلوماسي ولرو ډیپلوماسي او مسلک ته دا ډیر دقت غواړي موږ همیشه په جنگونو کې ګټل یای لیکن په ډیپلوماسي کې مبایله دلته ضرور ده چې د ټولو افغانانو مشترک فکر راغون شي په دغه برخه کې او اوسنی ستونزه کوم چې خپل هیواد کې دننه خلک سره موږ لرو دا حل شي او زمونږ حکومت دغسې یو ملي حکومت خواته لاړ شي چې هغه ځان ته پشتیبانه او پلوي د خلکو نه ولري. نو په هغه صورت کې به موږ راتلونکي کې ستونزه ونه لرو. که داسې نه وي نو بیا موږ مشکلات سره به مخ یو هم دننه هم بهر.
مننه اتمر صاحب، مننه اتمر صاحب، همدر صاحب له تاسو منندوی هم او زازی صاحب له تاسو څخه هم د اوریدونکو هم مننه کوم.